있는 아우아지아.
는 아우아지아.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمدولار چیوال د نن نو وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم په نن نو خبرونه کې په پاکستان کې د دغه هیوا د صدر اعظم عمران خان پر وړاندې د عدم اعتماد د رای ورکولو او په دغه اړه په پاکستان کې د رامنځته شویو ناندرو په اړه خبرې کوو خو مخکې لدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو
السلام علیکم درنو ریګو ستوري مشه زه زیدا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ساسې پام را د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په افغانستان کې د شپږم صنف پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په حق لغونډه کوي د ناروی استازي نن د مارچ په 15مه په ټویټر کې لیکلي دي ټاکل شوی د چې د غونډه نن وشي د تیرې چهارشنبه په ورځ د کابل په ګډون په ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پرانستل شو خصوصا ته وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو ټول ښوونځي بند شول د امریکا متحده ایالاتو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو دغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکړي د برتانی، کاناډا، فرانسې، ایتالیې، ناروې او د امریکا د بارنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې د طالبانو وغوښتل چې دا پریکړه لغوه کړي غربي هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام افغانانو او د نړیوال ټولنې سره د طالبانو د تعهد خلاف اقدام دی د چین خارجه وزیر پاکستان ته د دوه ورځېنی سفر نه وروسته او هند ته د تګ نه مخکې پرون ناسا په کابل ته ولاړ او هلته یې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بارنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره وکتل د سیاسي چارو کتونکي وایي چې چین د ډیر وخت راهیسې اندېښنه لري چې د اویغور بلتون غوښتونکو به د افغانستان د وضعیت نه په استفادې چین ته ورواوي خود ملا برادر د دفتر په خبر پانه کې ویل شوی دی چې د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ ته د هغو ټولو اندېښنو په حق له ډاډ ورکړ شوی دی چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان د خاورې نه ورته پیښ شي په افغانستان کې د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په یوې تازه ویډیوي وینا کې طالبان په جنگي او بشري جرمونو تورن کړی دی اغه طالبان تورن کړی دي چې د عمومي عفو باوجود د افغانستان د مخکینی حکومت امنیتي اسکر نیسی شکنجه کوي او وجني نوموړي د جنگي جرایمو د نړیواله محکمې نه غوښتي دي چې د دغه غیر قانوني گرفتاریو شکنجو او قتلونو په حق له تحقیق او عملی اقداماتو کې د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي دي چې په افغانستان د طالبانو د حاکمیت وروسته فرانسې ته په انتقال شو افغانانو کې ګڼ شمېر پرواني او روحي ناروغي او اخته شوې دي دغه سازمان ویلي دي چې د فرانسې دولت ژمنه کړې ده چې د افغان مهاجرو د دې سنځو غم به وخوري د امریکا د باندنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت اداره وایي چې د امریکا لوري دغه معرفي شوی افغانان به د امریکا څخه نه بلکې لیو بل دریمګړي هیواد نه کاناډا ته انتقال شي او هلته به دیر شي د پاکستان پوز ویلي دي چې پرون سهار سخت دریزي د افغانستان له خاورې وروغتل او په پاکستان کې څلور پوزیان وژل د پاکستانی طالبانو تحریک دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیسته دی د پاکستان د پاوز د خبر پانی سره سم برید د شمالي وزیرستان د حسن خیلو په خار کې شوې ده همداشان په قندهار کې د پاکستان د مقامات او د رپورټونو لمخه د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی حکیم سندي د نامعلومو کسانو په دزو کې وژل شوې ده هغه په خوا د لشکري جنگوي غړی وو مګر وروسته د پاکستانی طالبانو ډلې ته وروخته وو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري برتانیې نن خبر ورکړی دی چې د اوکراین پوزونه د کیف ختیځ خارګوټی نیسي او روسي قواوو چې د مرکز دینولو هڅه یې کوله بیرته شاته ځي برتانیې د حرکت په جګړه کې د یو قوي بدلون علایم ګڼلې دي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس خبرداري ورکړې ده چې روسیې په اوکرين کې کیمیاوي وسله استعمال کړه د لویدیز د پوزي عکسالعمل سره به مخ شي. جمهور رئیس جو بایدن د خبره پرون په خبری کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. خاغلی بایدن تیر ورځ په یو څلور ورځني سفر اروپا ته ولاړ چې په اوکرين باندې د روسیې د یرغل په مقابل کې د لویدیز اتحاد قوي او په مسکو باندې بندیزونه نور هم سخت کړي. نوموړي د ناټو په مقر کې ویلي دي چې روسیا باید د شلو سترو اقتصادي هیوادونو د لست نه وایستل شي او اوکراین دې په دغه غونډه کې شامل کړي شي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د ناټو نه غوښتي دي چې د روسیې د قواوو د ماتولو لپاره د نورې وسلې ورکي. زیلنسکی ویلي دي چې د خپل خلکو او د اوکراین د ښارونو د ساتنې لپاره د محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین سمندري قوې پرون ویلي دي چې د ازوف په سمندرګي کې د روسي یو ستره جنگي بیړۍ تباه کړي. د اورس پروم د زواکونو او تجهیزاتو د انتقالولو دغه روسي جنگي بیړۍ په تور سمندر کې د دې هواد تر ټولو ستره جنگي بیړۍ و. مطبوعاتي خبرشوي تصویرونه ښیي چې بیړۍ و رخصه ده او لوګي ترې خېږي. او شمالي کوریا یو ستر بین القاروي راکټ ازمویل ده. د شمالي کوریا دولتي مطبوعات ویلي دي چې دا بین القاروي میزایل د امریکا په مقابل کې د شمالي کوریا اټومي طاقت غښتلې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د امنیت شورا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا دغه اقدام غندلې او هغه د امنیت د شورا د پریکړه خلاف عمل بلل دي. سیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر پینزو بجو او دیشو دقیقو لواشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
به هم ستړي مشه. د پاکستان قومي اسمبلی یا ولسی جرګې هغه غونډه تر دوشنبه وزنډور شو چې ویل کېدل لومړی وزیر عمران خان ته د نه باور تحریک لپاره د رایو ورکړه هم په اجنډا کې شامل و. راپورونه وایي د پارلمان مشر اسد قیصر د بیلابیلو دلیلونو له بیانولو وروسته وویل د نه باور پر تحریک به راتلونکي غونډه کې کار کیږي. د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو 195 پارلماني غړي شامل وو او ځینو د پارلمان د مشر پر پریکړه ناخوښي څرګنده کړه. د قیصر له پریکړې وروسته اپوزیشن مشر د وینا هڅه وکړه خو پارلمان مشر ورته توجه ونه کړه. د پارلمان مشر اسد قیصر د قومي اسمبلی یا ولسی جرګه غونډه نن رابللې وه. د معلوماتو لمخې په نننۍ غونډه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف ناراضي غړو ګډون نه وکړي او دغه راز د تحریک انصاف اتحادي ګوندونو پارلمان غړي هم غونډې ته نه راغلي. واکمن ګوند او اپوزیشن اتحاد دواړو لوریو په دې لړ کې د بریالیتوب ادعا وکړي. د بې باورۍ قرارداد د بریالیتوب لپاره د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د پارلمان 102 غړو رایو ته اړتیا لري چې د دوی د ادعا لمخې دوی د دغه شمیر وکیلانو ملاتړ له ځان سره لري. بلور لومړی وزیر عمران خان وای اپوزیشن ګوندونه په حیران کړی. د پاکستان قومي اسمبلی وی پانی لمخ واکمن ګوند تحریک انصاف پاکستان او متحدین یې د پارلمان 128 پلوی غړی لري. د کې د تحریک انصاف خپل 155 غړو، ام کیو ام ګوند و او بی ای پی 15، پاکستان مسلم لیگ قا 15، جی ڈی ای 3 او عوامي مسلم لیگ یو غړی رایه شامل ده. بلور د اپوزیشن ګوندونه د رای شمیرو 122 بلل شوی چې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نون 4، پاکستان پیپلز ګوند 5، متحده مجلس عمل اتحاد 15، بی ان پی 4 او د عوامي نېشنل ګوند یو غړی شامل دي. د دې ترڅنګ د پارلمان آزاد غړي چې د کوم ګوند غړي نه دي هم د اپوزیشن غړي دي. د پاکستان اساسي قانون لمخې د بے باورۍ قرارداد لوړاندې کېدو وروسته له 3 تر 4 ورځو پورې باید پارلمان غړي رای ورکړي او که د پارلمان اکثریت غړي د بے باورۍ په حق کې رای ورکړي لومړی وزیر له دندې ګوښه کیږي. د پاکستان پارلمان د اصولو لمخې د قومي اسمبلی وایان د قرارداد له وړاندې کولو مخکې پارلمان غړو ته د پښتنو اجازه ورکولی شي او پر تحریک عدم اعتماد د بحث لپاره یوه ځانګړې ورځ مشخص کولی شي. موږ په نننۍ خپرونه کې په پاکستان کې د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان پر وړاندې د عدم اعتماد د رای ورکولو او په دغه اړه په پاکستان کې د رامینځته شویو سیاسي ناندریو په اړه خبرې کوو. په دې خپرونه کې را سره ښاغلی شفیق همدرد میلمه دی. همدرد صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. همدرد صاحب، په پاکستان کې له یو وخت راهیسې ناندری روانې دي. دغه سیاسي ناندری ستاسو له نظره د پاکستان په اقتصاد باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
ارچوال صاحب، لسمی سیاسی بحران یا سیاسی کرکیل چلے پاکستان سے روس کا تقریباً دس کم سلور کرون رہی سے عمران خان یا دا حکومت نا
همدر صاحب بخی ستاسو غک قطع وصل کی گئی که دازه تلک تغییر ورکی
ما غک وسخشو نو ما وویلی چې تقریبا څه کم څلور کاله کېږي چې عمران خان په قدرت کې دی او د عمران خان قدرت ته راوستل دا په خپله باندې یو بل بحث دی. خو تقریبا کوم میاشت کېږي چې
همدرد صاحب وبخښئ، ستاسو غږ کې اوس مشکل دی، که زیاته لږ تغییر ورکوئ که نو بیا ته دوباره زنګ وو. وسم هغه شانتی دی، دوباره به ته زنګ وو. ښه، زموږ سره په خپرونه کې همدرد صاحب میلمه دی، شفیق همدرد، او زموږ موضوع په پاکستان کې د عدم اعتماد رایه ده چې د پاکستان ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم ته دغه رایه د روانې میاشتې په 3 تاریخ واچول شي. موږ د پاکستان کې د عدم اعتماد د دې رای د پاکستان لپاره او د افغانستان لپاره په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو په اغېزو باندې خبرې کوو. هیله ده چې همدرد صاحب به موږ سره وصل شي. نو زموږ همکار ورته زنګ وای چې همدرد صاحب وصل شي، نو موږ خپل سوالونو لړۍ ته دوام ورکو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، خیوه وخت به وخلو، د وخت په نروشته به بیرته به همدرد صاحب ته راشو.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
همدرد صاحب بیرته موږ سره وصل شو. همدرد صاحب، تاسو زما غږ مهرباني وکړئ غږم سم دی، خپل جواب ته دوام
ورکړه. نو د پارلمان کې دغه د عدم اعتماد دپاره یو قرارداد چې دی هغه جمع کړل، او دغه دی تاسو نن ولیدل چې دوی حکومت چې دی په دې باندې پوهېږي، ځکه هغه مهم اتحاد متحدین چې دي، لکه تاسو چې نومونه واخیستل په مقدمه کې، هغه اوس د عمران خان د حکومت سره نه دي. نو یو لوی مشکل رامنځته شوی دی، او دا مختلف لاملونه لري چې بیا به په دې باندې
په لاملونو باندې خبرې کوو. خو همدرد صاحب، که دغه کړکېچ، دغه سیاسي کړکېچ دوام وکړي، دا به د پاکستان پر اقتصاد څومره اغېزه وکړي؟
زه فکر کوم د پاکستان اقتصاد لاور مخ ښه نه دی. دا یې د نړیوالو په خدمت کې دی اقتصاد. نو زه فکر کوم همداراز د نړۍ ځینې نور هېوادونه چې د پاکستان سره هغه ښه اقتصادي معاملات نه لري، کومو نورو هېوادونو چې دوی سره تجارت کوو، په هغې چې هم پاکستان اوس هغه راغنده لري د هم سره مخکې تجارت سره او د نورو غونډې زیاتو سره او افغانستان هم چې سره هدف لري په شوې دی نو د کوم کده کارتوس نور هم چې ودی دی د پاکستان اقتصاد د نور هم زړه په زړه د وسایي چې په حرام چې دی د اقتصادي ستونزې له امله راولار شو دی ځکه آی په پاکستان باندې ځینې مشرتوره وزه کړې چې د هغې له امله په پاکستان کښې ګراني شول او بلاخره اپوزیشنو خلک مجبور شول چې د عمران خان حکومت له دغه حالت ته راولي نو زه فکر کوم چې مشکلات به لا نور هم علاوه له دې نه چې د فساد ډېر شي په نظامي او سیاسي او نورو برخو کښې به هم ډېر شي.
ښه، همدرد صاحب، که تاسو د عمران خان وروستیو تقریرونو ته وګورئ، ده یو قسم پاپولیستي سیاست ته مخه کړې ده. دا زیاتره وخت د لویدیځو هیوادونو نومونه اخلي او خلکو ته وایي چې دوی غواړي چې عمران خان له دندې لرې کړي. ستاسې له نظره دغه پاپولیستي سیاست ته د عمران خان د مخه کولو لامل څه شی دی؟
مطلب دا ده چې توجه د دغه هېوادونو د خوانه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو د خوانه عمران خان ته ونه شوله.
ښه،
د دې ته رامنځته کېدلو یو لامل په 2013 کال کښې دا و چې هلته په دوحه کښې د طالبانو د امریکایانو په مابین تبد پیل شولې نو پوځ داسې یو څوک غوښتل ځکه مسلم لیگ ګوند ته وایي یا پیپل ګوند ته وایي دغه ګوندونه دي چې دغه د پاکستان په سیاست کښې مخکې لوبېدلې وي او د پوځ سره ځینې چکرونه راغلي وو د پوځ ځینې خبرې د بعضو مسایلو کښې نه منلې نو په دې خاطر باندې یو د کشمیر مسله وه د افغانستان مسله وه او بل د دغه سیاسي رفنسه کول وو په دې اساس باندې پوځ دغه سړی راوست د نورو ګوندونو د مهم کسان د دغو ګوند ته راوستل او بلاخره دغې قدرت ته ورساوه لیکن تریدو ورسته دا دیگه کارونه وکړل چې د دغو د پوځ تر مابین هغه چې دوی فاصلې ایجاد کړلې او دشمنت دغه چې خواهش وو چې په ملکي لحاظ باندې د ملکي حکومت حتی د غرب سره ښې اړیکې وپالي لیکن ده هغه چې اړیکې ونه پاللې غرب په ځانګړې توګه متحده ایالاتو جو بایدن ځکه ټلیفون ونه کړې یا هغې سره ونه کتل د امریکا ډیپلوماټانو له دوی سره تقریبا روابط خطه کړي وو په دې اساس باندې دی یو څه وه د هغې احساس یې کوه د اوږدې احساس یې وکړه نو په دې خاطر باندې زه مسکو ته سفر یا د انګلستان د ولسمشر راتګ د هغې په لوړه سطحه باندې د هغې هرکلی یعنې د خلق ملاق ده یا کینو په ځانګړې توګه روسیې ته دوی نږدې کېدل دا یو خدري عمل وو چې وکړ او ستنې په معلومات کې په اوږده راتلونکي کښې دا د دوی لپاره تاوان کوي نو ځکه یې مشکلات ورسره ډېر شول نو زه فکر کوم چې دا یو خدري برخورد دی او غرب توجه ورته ونه کړل چې دی ستاسې خبرې اوس مقابل کښې کوي.
ښه، همدرد صاحب، تاسو مقدمه کښې مو واورېدل، نن د اسامبلۍ غونډه وځنډول شوه او فکر دا کېده چې په اسامبلۍ کښې به قرارداد پیش شي د عدم اعتماد، خو دغه قرارداد غونډه وځنډول شوه. اوس داسې اټکل ده چې د روانې میاشتې په 28 تاریخ درې ورځې وروسته به دغه قرارداد رای ورکولو ته وړاندې شي. فکر کوئ دا کار به ترسره شي؟
زه فکر کوم چې یو څه مشکلات به په دې مورد کښې ځکه دغه اپوزیشن هم په خپله د لویې مظاهرې په شکل باندې اسلام آباد ته را روان دي او په 28 باندې یعنې یوه ورځ د هغه نه مخکې یعنې جناب شنبې په ورځ په 28 باندې په خپله عمران خان ویلي دي چې د ټول پاکستان نه به د پلویان اسلام آباد ته را ځي او یوه لویه مظاهره او لاریون به په دې ځای کښې کوي او ده بیا بلکل د اسلام مطابق باندې دوی دا کار وکړ ځکه دوی ویلي وو دوی عمران خان او د ده ټیم او د ده ملګرو دا خبره کړې وه چې هغه د ده پلویان یا د ده د حکومت غړي چې ده ټکټونه ورته ورکړي وو د پي ټي آی په ټکټ باندې پارلمان ته راغلي وو هغه کسان به بیا د میلیونونو خلکو په منځ کښې تېرېږي او د ده ته ورته عدم اعتماد رایه ورکوي نو ده داسې یو پلان جوړ کړی وه د نن غونډه چې هم وه هغه خو په کار دا ده چې اختلاف مشر ته د خبرو اجازه ورکړل شوې ده لیکن دا کار ونه شو نو زه فکر کوم چې دا خبره اوس واضح ده چې د عدم اعتماد په پایه چې ده هغه د اپوزیشن پوره ده او لیکن یو بل کار دی
کله د چا غفری محکمې ته هم د سوال تر ازمه هم درته زما بل پوښتنه هم دغه ده. زما پوښتنه دا ده چې د پاکستان د واکمن ګوند ځینې وکیلانو له صدر اعظم عمران خان نه لاره بیل کړی لکه څنګه چې تاسو مو ته اشاره وکړله. خو د عمران خان ګوند وایي چې دوی ته د پاکستان اساسي قانون دغه وکیلانو د عزل حق ورکړي. دا موضوع جنجالي شوی او موضوع د پاکستان سترې محکمې ته تللی. ستاسو له نظره په دې اړه به ستره محکمه څه فیصله وکړي؟
پاکستان قانون ہر محل رائے استعمال کی اور رائے معلوم شی گورد خلاف استعمال کرے تسلیم ہوشی برائے مشکل والے پاکستان در اساسی قانون در شپیتم ماده داوایی یعنی پدی خاطر باندی نم هم چی پدی باندی دستر محکمه نخازیان رو بحث کرده دا خبری را پرتا کرده چی در انفان حکومت یعنی پدی حق نمیری چی مشکل دینه چی انت تاکمی وشی انت پارلمان چی دادم اعتماد رای تا یار شی مطلع دینی چی پولا چی دستر پاکر یا دستر حض مرکسان چی دی اغا عز کری یعنی مثلا برطرف اکری پدی اساس باندی فکر کومه چی قانونی لحاظ باندھی جبھی حق نہ لے گی لیکن عروج پر جگہ معلوم ہوشی کم و کسان خلاف رائے اگر کی حقیقت امکان مشکل
خ بل موجود د عمران خان د خپل ګون د اختلافات نه بهر یو بل موضوع شته دی. هغه دا چې د عمران خان حکومت یو ائتلافي حکومت دی او په پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم جوړیدو لپاره باید 102 رای ولري صدر اعظم. د دې سره ځنی ګوندونه ائتلاف هم کړي دي. اوس د سیاوازي دي چې دغه ائتلافي ګوندونه هم له ائتلاف نه وزي. فکر کوو چې دغه سي کوم امکان شته دی؟
اختلاف کرے تقریباً تعداد رسی گی اختلافی رسی لوگوں کو مشکل دی نا اعلان کرے سبا دا خبر پرون کرے ہوا کہ سبا دوی کے بلے شی سبیا روان کانفرنس ہو لگی اور مطلق اعلان ہو کری چی دوی مر دا عمران خان دا حکومت سر نفت دی انتیم او مسلم نقاب او بلکستان اگر دن پروس پر پدیا روان دا سنوازی داری دا خبر کرے دا چی معلومی دی چی دوی خبر حکومت
د پاکستان اپوزیشن هم یو متحد اپوزیشن نه دی، د بیلابیلو ګوندونو نه جوړ شوی دی. فکر کوي ک تحریک عدم اعتماد په وړاندې شي په اسامبلی کې رای ته، عمران خان به شکست وخوري او کنه بریالی به راوځي؟
یعنی اسٹیبلشمنٹ کا تصویر یہ والے جیسے ڈاکٹر فائیس کی ہم اپوزیشن نو دار خبر واضح ہے کہ کشمیر پر قانونی لحاظ باندھی پارلمان کی داخل اتنا درا رکھا گی نو دار سرائی زور دوا کے وہ جگہ لے گئے لیکن اس کا بالکل مهم بندنا چلی اگر مسلم نون دے اور پیپل بن گئے اور جن نور بندنا دی لیکن دا دو بندنا کے پارلمان کی صدق لري د فکر کوم چې د نورو ګوندونو سره د نورو وړو ګوندونو سره په اختلاف ده. د فکر کوم چې یو حکومت کېدای شي رامنځته کړي او هغه هم ډېر امکان لري ولري چې د نواز شریف ورور شهباز شریف کېدای شي چې د موقت وخت دپاره د پاکستان لومړی وزیر شي.
خا نو تاسو هدف دا ده که دغه نوې حکومت جوړیږي دغه به د موقت وخت دپاره 15 کلونو دپاره بنه دغه موخه ده؟
بالکل دا موقع حکومت ضروری تر وروسته د یا ټاکنې کیږي او د ټاکنو په نتیجه کې د بل حکومت چې دی هغه خپل واګې سنبالي.
او
اوس اپوزیشن معلومی چې سره متحد دی،
یعنی
اپوزیشن ته مولانا عبد الرحمن دی هر څوک دی، یعنی دوی متحد سره ښکاري او د دوی اتحاد دا دی چې عمران خان دی د حکومت وشړي. نو په دې کې دوی اختلاف کړی دی او کوم اختلافات په خپل ځای باندې،
د سه اټکل کیږي چې د پاکستان لپاره پر روانو څو ورځو کې درې سناریو غانې موجود دي. اولنی سناریو دا ده چې صدر اعظم د اعتماد رائے نمخ کې استعفا ورکړي. دویمه سناریو دا ده چې کېده شي عدم اعتماد وشي او دا یو ګټي. درېمه سناریو دا ده چې دا کېده شي په عدم اعتماد کې ناکام شي، رائے وانخلي او له چوکۍ لرې شي. تاسو په دې نورو باندې خبرې وکړي که دغه درېمه سناریو رامنځته کیږي چې عمران خان شکست خوري او له واکه ګوښه کیږي او یو نوی سیاسي چوکاټ په پاکستان کې رامنځته کیږي، دغه سیاسي چوکاټ به وتوانېږي چې د پاکستان موجوده سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ستونزې حل کړي شي؟
پاکستان د قانون نه صدر وسی استعفا نه شو ورکولای. د عدم اعتبار د رای لپاره چې کله قرارداد په پارلمان کې جمع کیږي پر دې مخکې، یعنی تقریبا اتیا نفره باید قرارداد جمع کړي، نو تر دې مخکې به کولای شي چې استعفا ورکړي او د هیواد ولسمشر خط ولیکي او هغه د هیواد ولسمشر یا د پارلمان چې دی هغه ته راړنګ کړي. لیکن اوس چې دی د دې په لحاظ نه دی دا 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 قانوني اختیار ورته نه شوله دی. راغله دا دوه مسلې. یو مسله دا ده چې دوی کوشش کوي د ده په دې خبرو چې نن هم دا معلومیږي چې دی پوهېږي چې ده ماته خوړلې ده، لیکن دی هغه کې لانجه کې مشکل جوړوي. مشکل داسې جوړوي چې دغه په ویشتم باندې ډېر خلک اسلام آباد ته راغوستي دي. یو بله خبره دا ده چې دی وایي چې زه یو سرپرایز لرم په ویشتم باندې خلکو ته یې وایم. دا سرپرایز نن ډېرو تحلیلګرانو په دې باندې خبرې وکړلې. هغه سرپرایز ډېر مهم دی چې په ویشتم باندې کېدی شي دی هغه د پوځ په مابین کې ځینې اختلافات اوري. چې هغه دغه چې د عمر جاوید باجوه وخت چې دی پوره شوی دی، دوی کېدی شي چې په دا باندې فرضي دغه چې
نو تاسو له نظره د پاکستان وسنه لوی درستیس چې دی د عمران خان په منځ کې ستونزې او مشکلات پیدا شوې دي، د هم نظر دی؟
بالکل مشکلات پیدا شول. د لوی درستیس د دې نه مخکې د فرهنګ چې د رسال مشر چې د عمران خان لپاره ډیر کار وکړ او دا سړی قدرت ته رسول چې تر دې نه ورسره د عمران خان د دې کارونه وشول. مثلا یو خبره چې غرور پکې پیدا شو، یعنی په دې مسایلو کې حتی د باجیا سره هغه مشورې نه کولې. بله مسله دا و چې دغه د کشمیر په مسله کې چې 2019 کال کې د سپینځم د اګست باندې هغه ټول اختیارات یې د مودي حکومت پرې واخیستل او په مختاري او ختم کړل. په دې په مقابل کې د خاص کار ونه شو کړل، یعنی په نړیوال سټیج کې د ملګرو ملتونو کې د غرب په وجوه روا مړه ده. همدا کوم بحران چې اقتصادي بحران دی، دایمه سره دی کومې نتیجې ته ونه رسید. او دغه د طالبان کوم حالت چې په افغانستان کې رامنځته شو، طالبان هم دا صحیح ده چې دوی پلوي کوي، حمایت یې کوي، لیکن طالبان چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه د پاکستان د دیني مدرسو لپاره شوي دي. د دیني مدرسو دغه مشران چې وو، دا مولانا سمیع الحق هغه هم د دې په حکومت کې وزیر شو، همداراز مولانا فضل الرحمن چې دی هغه د طالبانو د معنوي استادانو له جملې نه دی چې متخصص له پاکستان ته لاړ، نو د هغې کور ته لاړ. همداسې روابط دغه د طالبانو اکثریت کابینه د دې دیني مشرانو سره لري، چې دیني مشران هغه مذهبي مشران چې دي هغه د عمران خان سره جوړ نه دي. نو په دې کې هم دوی ناکامه شو او د شرق او د غرب په مابین کې هم د توازن نه شو ساتلی. ډېر ځان شرق ته نږدې کړ،
ډیره زیاته مننه همدر صاحب. بخنه غواړو چې په ټلیفون پولیسو کې مشکل وو، نو تاسو نه ډیره مننه کوو. هر وخت کوم لطف کړی زموږ خبرونه ته راغلي وي، دا اوریدونکو نم ډیره زیاته مننه کوو. خو وخت ولرئ.